آقایت مر مخالفی کار است. بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم، با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است، همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجې دی د سهار دغه پروگرام ته تاسو خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوې دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خود کورونا چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروگرام کې به وړاندې د دویمه نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر تکیب، د افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي، او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریدونه شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلي او 12 نوري ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبی ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت نه دي، چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤل میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پرس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې فوزي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیې هم یادې کړي چې پکې د جنسي زور زیاتي پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتریش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سې شنبې په ماښام په شوې دې چاودنې کې پر څلور وژل شوې سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرخه د دواړو خواوو د پولیسو ساتو د متقابل ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرخې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړی کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب لخپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګه وایي چې د سولې خبرې هم روان دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتی تدابیر نیولي دي.
بر هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای بر ماوین نشان هم صرف میکنه. همچنان محافظین هم بخاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي. خو د حنیف اتمر ویاند خادر شاه وایي دغه مسائل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده اید و در سوشال میدیا و در افکار عامه این موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناست څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم ایران یو دغه جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په میلو کې نری دا بچنه روزي پر برابر وره
څو درانو
په یو سلو شپه دا خل ده.
راز د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه کڅام لا وختي پیل شوې دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتی تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي کنه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخا رئیس د وسلوالو بریدونو هدف و. خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پېښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پېښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره یې 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلي دي.
موږ ورته موټرې ویشلي دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللي او یا وایي چې نه یې دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بومي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی او ادعا یې کړې چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریف کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دا ادعاوې رد کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته رسیدو دا شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنه به وشي او که ونه شي. یعنی د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی د هغې جوړجاړی اغېز په ټاکنه باندې دا هم د هغوی لپاره مطرح ده او زړه نښه کوي چې دوی اوس په کمپنیونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وڅنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلي نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدی سرچینی وایي د اتمر او عطا محمد نور ترمنز د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره عطا محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادي راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي. خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولې او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وغږیست. په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ور به شو کونړ ته. هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي وو او پریکړه یې وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات په پراخه کچه وکړو، د هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخص وي، داسې نه یې چې تشې وعدې راسره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانېم نه ښکاري. څوک د وزارت او دار په مخ کې بیا نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکارونو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غچا سره به کینو چې د ټول اولس توافق شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې ګنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیرعالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي، خپلې خوښې کاندید ته د هیچ چا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. د ارک سره موږ خپله یخ ملت یو، موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی، عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکوو،
پراخ ګډون به کوو، اتفاق به کوو. او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکوو هغې سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
آزادی رادیو میکروفون ساز
بل اردن خیلی رو زن معرفی که
تا دید زمور پلان شروع که گیده جلی سرا
دی سکایپ للاری اردن خیلی رو زن معرفی
دی فیسبوک للاری لمرسر تماس میدی
هر چهارشنبه ماس پخین لدو تر درو بجو
میکروفون ساز
د کندوز د امام صاحب او خلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکه تخریب کړي دوی وایي کورونا یې خپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکه له لاس ورکړي د محل له بیلابیل ستونزو سره لاس او گریوان دي اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لګلای
په کندوز کې د امو سیند خلکو له استوګن کورونا او کرنیز ځمکه خپل بستر جوړ کړی دی د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونا او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده ځمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله
د یادو شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بلخوا د امو سیند د خلکو کرنیز ځمکې یا استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه یې تخریب کړي دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو دولت هېڅ مونږ غږ نه اوري درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بینه وړی دی
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ارقامی که به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه
کوم ارقام چې موږ ته را رسېدلي یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړي دي د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل
در چوکات پروتکل ها و تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتکلونه چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو اساسي کار پیل شي له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 101 میلیون افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو کار جریان لري
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحقیقاتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم کې کار
اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو پر لس لوی پروژو کار جریان لري او د و پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په لسګونه کلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر درې نورو پروژو هم کار دوام لري د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګڼو سونو سره مخ کوي اجمل آریان ازادۍ رادیو کندوز
مننه چې ازادۍ رادیو واوري ازادي رادیو ته غوښتوس هم یو بحث در تخبرو د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشر انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده د په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال ملالی بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي په سر کې د همدې موضوع تحلیل پوښته
متاسفانه چې د افغانستان جګړه چې وخت را پیل شول او د داسې دلایلو تر شا را پیل شول چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی وو نه په طالبان قانی وو نه په د سیمې هیوادونه قانی وو رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلې های کاش موږ په هېدلې چې موږ چرته ځو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې تل اس کالر سره تل اس کو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطی دل دا هر هغه څه چې تیر تل اس کالر مو ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته اوس د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایانو د خروج خبره کوي. کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسي جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان وځي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید ووایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي. نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پرېږدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي. نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره نه جوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی. که اور یو ځای بل وي نو سوزول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتماً اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند شي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی، او دی یو ورځ نه یو ورځ به روزي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه ابدا در حال په سکونت کوي، دا یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. لازم به و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي، او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کال حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي، ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري. داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپله ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبې په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري، او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیه افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګو بولو، موږ کله د سټراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلون کې بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامی امنیتی سټراتیژیک تړون ځاک بحث دا و چې موږ مشترک دشمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیلو او ذخایر واخلې او عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپل وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
ازادي راډیو نه مو بحث واورید. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي، ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې دي. ورزول لنډو خبرونو ته، د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمرګ جوړ بلاړه ولې ده. دغه خبره د 203 تن در قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی، ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلواله طالبانو ته مرګ جوړ بلاړه ولې وسلواله طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوړ بلې د ادعا په اړه باندې تفسیر نه ده کړی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسین د کمپاین د اماریکو مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل، د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډله کې تر ډېر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي. پیښه د سیشمې په ماخام په د کوټه ښار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوې. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندۍ او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. مخکې لدی چې بهرنی راپور تاسو تخبر کو، لاند اسمیسونه هم موږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازخان د ننګرهار لیکلي، تازخان سمسور له ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع او کسان وی، البته د سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بند شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر په نوم یو اوریدونکي له لوګر لیکلي، له ازري چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپور ته، د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 15 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اندو نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سوډانی زده کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي او نارې وهلې چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغو 15 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی وو. د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غورڅنګ ویني شاهدان وایي، د دوشنبه په ورځ د ښوونځي 15 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې له دې زده کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د ښوونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژان سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول ښوونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې یوه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پایل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سې شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوږیست. ورسم وروستی راپور غم له هلمند د غنمو پاړه باندې. په هلمند کې د غنمو پاړه باندې دغه راپور الیاس دایی را لیږلی دی. د لزینو کروندګرو همدارنګه د غنمو له پلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا ده چې په هلمند کې د غنم قیمته شوي دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې دغه غنم ځکه قیمته شوي چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دایی ته به غوږ شو، دغه راپور یې جوړ کړی. ورپسې د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودې اوس ټولوي. د راتول په کور کې د یوه جدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي وروره، لو بیخي تر ار کار چې پر دا جنیا کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک وو. زما خپل د اکا زمن به باغربه تتل په لو بسې چې دلته به چې په مټه کې بنولې دوه غنرنه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک وو. او شکر دا دی شش کال وو، پروش کال وو، دا بل کال څه دا څو کال څه، بس الحمدلله غنم به خې ډیر سوي دی زموږ دپاره. به خې دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګرانو یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خرما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلونو په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی باروړونکو موټر ته په خرورونو غنم چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایران یو د جماعتم سات زیارت خرڅو و مده په د میلو کې نه دي، هغه په چانه ورځې پر برابر وره
څو ګرانو
په یو سل شپږ اویا کال ده.
ګرانسي دي کړی دي ګرانسي
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي، ځکه چې وزي د غزنی او خدا څوک د پاکستان خواته وزي د غالات سره دي دغه باندې ډیر تاثیر کړی دی.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونې سب کړې دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لمن نوم ناخلم، ازادي راډیو ټول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست د لارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستي ویش ولا کار
خراب. اصلي د غنم چیرې چې روان؟
اصلي پاکستان ته روان. دا د پاکستان د منډیا ولا نه دي. دا ډېر غټ غټ خلک دي. اته موږ په کندهار کې موږ خپل دکانونه د خلک مر سره ناس و. شل زره پاسر 15 زره پاسر ار تجارت نیوی دا غا خال تا په دغه خطر راځي کوم نه ګرځي نو دا کې په شیر په دغه شرکای شو کاغه نه مزه شرکار بازار مده نه
پکاره. د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل لاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلې دي چې د هلمند غنم د کورنۍ تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غزا په پاکستانی ژوندو یا ملانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح زکندار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه په اصطلاح لکه ایران او پاکستان او دا هیوادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته اوړه کوي، بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاکیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والی سربا مرکه درو وروم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ راځو لمړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیره یو اونۍ کې راستول دي، بیا به تاسو د دې پښتونو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنگونه دي، کاشته بګیر دی، الله ملکی خلک ګرد بمبار کړل. غنم او خرمانا او شانګر ولګېد، ولا خپل د کوچنیان نه په کبره برابر وای. جنگ دی پس کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه دغه سری اسراینه ونړې د یس سیلو وړې سم بمباری او کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام ترې ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم درواورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایئ. مننه. مننه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما قسم وکړنه په شهیدانو روسونه په خرابوي روسونه و تایری تر خلن انډیانو ته دغه بمبارونه دغه خرابوي کړي. د خدای و د قران وروي ته ور دغه موږ راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې موږ ملت ګناه ده، که موږ ملت وځنه در و مغاله اله د حلال ک کښتونه مو وس وخرمنان مو وس وشل کاسه نه پوزه مو وروره قسم را کده لګنه لا روپی لرو نه یو بوداله د جخوات اولاد د بالو د پروژه شته ورځ کوچنی ام بغاری کړی وی بمبار باندې کیږي. قسم را ک چې یو دانه طالب د یزه د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچنی ان دې دا وز پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازې په خاور لاندې کړي، نن مدیر لاندې کړي. دا غي تور شوا پر مو روانه ده، خدای وو د قران غوري د ور راز مو دا غوري چې جمهور ته ورسو.
نو که په هغه حالت کې واقعي زه د مرغاو خبر کوم، د جوجو د ورسو او صدا هر کی واخی یو چې سره بازار نه وي پر روز باندې به مان دیږي زاین را خراب کړو کښونه پاک خرمنان چې وره به نشه چې وره به هغه موسه اچھا چې تاسو سر شي انده چې وره وروږي نو خو له دا خا کوي کلمه وایي کله زه هر شی دی دی بشر خو یو بشریت خو یو څوک کار نه کوي چې بشر نه یاست نو بشر سره دا وضعیت خو وای چې نه وي لازمي وضع لازمي وضع خلق شکل ده چې د کور اثر نه شي یوستای بس د طالب اثر نه وي په منطقه کې یک شرم و بمبارایی ترایی اینا رو دیجی کسی رو در بین اولارا بس دقیقی به زخطه فرموخی
ملی السلام علیکم سید بایدغز سولیتی نا قرمان سولی سالی دمور دیر پا عجب سید دی تایرو رسا فور سیحار امنی شچ عزیر شکیل خود چپی بی شهیدان لرو کورون بمبار سوی دی ما شما مشیدان سوی دی خلق مگر داری بدار دی فدیه لبنی شید مرزاق عزاوی را دوشی نشر کن
بله ولی سب تاسو د دې اوریدونکو اوازونه واوریدل چې تقریبا ټوله د بمباری څخه د نامنیت څخه شکایت لري او د ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو خو دا یو څو نفره مو راغستلی چې تاسو وکولی سئ ورته جواب ورکړئ. مهرباني.
مننه. سلامت اوسې. زه ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زه به اول درته ووایم چې دلته پرون ما سره د اریکي په نامه د جرمنانو یو مسته ده راغله. ما سره تماس یو مال ولې رانغلی وی د کابل کې موږ اوازې دي چې دلته بالا بادغیس کې دسه دی او دسه دی چې راغلو غوښ خبره چې شپې باندې د پراته هم ته دي سروې کوي نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول ځینې کې د غټو چې بادغیس کې د بادغیس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشکل نشته چې هم دا اوس هغه خپل ماسو ولاشته دا ټول ګرځي ټول ماسو د ګرمې لري هم ته کار کوي بالا مرغاب موضوع د پخوانه د مشکل ده تلو ماشي کیږي چې دلته د مشکل چې پیدا شوی تر دې نه شي دي یعنی تقریبا دې نه شي شو خوته بالا مرغاب ته اوس چې بمبار پیدا کیږي لکه چې هڅه زموږ قوتونه پراته دي هڅه موږ هوایي غوړو چې هغه د پاره موږ ما اشیاء خوراک مواد د شینو کې کته کو تاریخ کته کې تاریخ کته کې دوی نه پریږي د کور دینه استفاده کوي بدبختانه د خپل د خلکو د کورونه استفاده کوي یو سپر ګرځیلته زمون د پوسټو سره کې په 100 کیلومتر کې چلته بازي کوي د انګي پریونه استفاده کوي د ورځې تاروبه نن دغه ځین نه دځي کې پویږي به خلاص خبره شه د شپې پرې ځکټونه و هي امدي کورونه و هي هغه فقط د هر قریونه د څه کله کله په حضور په جبر باندې د څه نه چې دی به خوشاله دي د څه نه چې د طالبان دي د ولستونه د دیو باندې په جبر باندې دیو ته ناس یې مو ډوډۍ نه کړم چې ور نه کړم استراحت به سره نه اخلي هم د پریوزي په مجلس کې هم د دې ځین نه دځي کې هغه پویږي چې حکومت څنګه زمون جن سره فرق لري حکومت د حقوق بشر په حساب باندې روان دی حکومت د انسانیت په حساب باندې روان دی حکومت د عدالت په حساب باندې روان دی حکومت دلته یو نورم لري یو دغه لري چې په هغه حساب باندې جنګ روان دی موږ نه غواړو چې ولسونه خراب شي ولسونه هلته زموږ تکه تکه شي خو دغه ځینو نه حد اقل دغه کنډک چې دغه چې دا زموږ ستاسې افغانان قوتونه چې دي خو دوی ستاسې ورونه دي ستاسې بچي دي ستاسې حمایت کوي هلته خو کوم بله خبر نه شته ستاسې حفاظت په خاطر بل پاتې دي غواړو تاسو دپاره موږ پروګرامونه شروع کړل که چې پروژې شروع کړي چې هغه لویترین پروژې غټترین پروژې زموږ بالا مرغاب کې دي او هم زراعتي موږ شافي پروژې زموږ همالته دي موږ حتی د دوی ته چې طالبان منطقه کې دي موږ ورته پروژې ورکوو ورته چې بیا د تطبیق کړي پروګرامونه د اوبو رسولو او د افرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زموږ آوازونه دی به اوري وته کوم ورځ ته بنشي هغه دې حساب د ما ساته بیر ملي ته فعالیتونه لري نو مونږ کولای شو چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بنشي ولی دا ښه زم دا زموږ نه غواړي دا شه در باندې غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې غواړي خو زما هیله مې دا ده چې د دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړم بالا مرغه ولی خرابوي خپل پلاټ ولی خرابوي جوان ولسوالي د توګور چې زموږ په څون دمر نشته مګر ولوسی امانګي دغه د ساتلې ده ولی تاسو خپل نه ساتي غټ نه فوس لري باید کوشش وکړي موږ سره ولی دا زه په اطمینان ورکوم چې دا مشکل به اشاره په ډېر لږ وختو کې حلیږي به ټول څه خپل کارونه پکې کوي دا د بمبار دی کې شک نشته چې نه کوي فقط همدې لپاره دی کې شک نشته چې بعضې به دغه کېږي شهیدان کېږي ولې دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا کېږي یو څه موده مخکې څه شهیدان شوي وو چې هغه یو نفر شهیدان شوي دي ما ته چې راپور راغلی غیر رسمي راپور چې راته راغلی همدغسې اوازونو نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي زه فکر نه کوم چې دا به صرف عزت صحیح مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي دا ما خپل رئیس صاحب جمهور جلماب رئیس صاحب جمهور ته ما ورته ورکړي دي چې دومره نفر په دې باره مرغاب کې دومره زموږ شهیدان شوي دي دې خلکو ده بیا ما ته پر بېګا راته زنګ ووه چې د کنډک نه دغه ورکي توکونه ورکي ما په منا له کنډک سره خپل تماس ونیو چې په منا ته کنډک تاسو توکونه کوم دي ته پاره وایي نو موږ توکونه نه دي والي وایي زه اطمینان ورکوم چې موږ توک نه دي والي دې کې شک نشته چې بعض یو څه د کسان شته دی هلته د دې د خلینو استفاده کوي او هغه ته ناسې ووایه
یا دغه څوک چې غږ کوي د دې څوک څه معلومي دا څوک دی خو منتها زه دا خواهش درما دا دی که طالب دی که هر څوک دی ته بله مرغاب مه خرابوي د هر ځینه چې راغلی او چې زه لاړ شه خپل کلي ته او خپل وطن ته لاړ شه او ته دېځینه اشر څه شروع څه بزنس شروع کړی دی انټرناشنل چې داسې دېځینه دغه زما د ولسونو نه خواهش دا دی چې راشي هغه دوی چې اویا فیصده اتیا فیصده زما په خاوره په لاس کښې ده نو ته هلته ستاسو ده کلینیکونه د چا دي کلینیک ته دې څوک معاش ورکوي دوا څوک سپلای کوي څوک ورکوي دوا دې مکتب معلم تا ته څوک چا لېږلی معاشې څوک دي خو دغه شی مونږ د دې صاحب په پرېدو را سره فقط کېنې سره هلته مونږ سره همداس پروژې د بله مرغاب ته ډېر زیات دي مونږ سره روان دي زراعت برخه کښې انکشاف برخه کښې معرف او صحت خو زمونږ روان دي هلته دا نور پروژې هم چې کومه دي بنیادي پروژې روان دي هلته مونږ غواړو چې د بله مرغاب اوبو نه استفاده وکړو چې هغه حداقل د مخور او خپل ابتمري ولسوالي چې بیا ډېر یو دلته ټول تقریبا 0.01% دلته دغه نشته دی څه نومېږي د اوبه اوي ځمکه نشته ټول للمه ده مونږ غواړو چې هغه ځینې حداقل د سولر په وسیله باندې د اوبو کې ورکړو چې د خلکو د ټول بله مرغاب نه نیوه د څو ولسوالۍ د دې للمې نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي یعنی یو غټ 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 پروژې دي هلته مونږ ورسره په پلان کښې لرو د دې حکومت ته دی اقتصاد خپل تقوی کړي د دې همکاري چې نه وي ډېر مشکل دی زه د دې آواز ته بیا هم ورته دغه کوم تشکر کوم چې زه یې خبر کړم او پوه شلم ولې بعضې شیانو کښې باید تاسو هم وایه خپلو بچیانو سره خپل ورونو سره دغه مه کوي جیک شي ولسونه پاس لېږي ورته وایه دې څه کړي دي نو هغې دپاره خو مجبور یې چې بعضې او د دې کوم کورونه کوم باغونه نه چې ډزې کوي راکټونه وایي نو مجبور یو هماغه کلی هغه کور باندې ده هماغه ځای نه چې نښه کوي هماغه ځای وړي
والي صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې که په لنډو جواب راکوي چې د بادغیس کومې ولسوالۍ ډېرې ناامنه دي یا با امنه ولسوالۍ کومې دي په هغې کښې چې کومې انکشافي پروژې
ولسوالۍ کښې خو زمونږ داسې کله کله ناکله جنګي داسې ووایه چې کومه ولسوالۍ زمونږ سپوت دی نه لشته دی جوان چې 140 کیلومتره لرې دی بالامرغاب 130 کیلومتره لرې دی ولې زمونږ هلته قوتونه بیا هم پراته دي خو تصفیه کوو به دا به پاکو ورته خو جنګونه فقط زمونږ په کله کله بالامرغاب کښې دغه کېږي په ابکمري کښې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپله د مرکز نه یو مونږ سره همنګي نه وه شوې هغه چې د کمانډو کوم مشکل تېر شوی و ولې اوس چې بمبار کېږي دا بمبار هم مونږ سره د همرنګۍ په حساب باندې شک نه شته چې نه کېږي هغه د مرکز نه کېږي او تر څو چې دلته هغه خپله همدا قمري هغه منطقې بمبارۍ چې طالبانو مرکزونه دي چې 1200 زیات طالبان مړه شوي
بله مننه کوم ولې صاحب که د امنیتي مسایلو څخه راسو د ټولنیزې برخې ته طبعا د دغو جګړو او ناامنیو له کبله ځینې خلک له خپلو کورونو امینو څخه بې ځایه کېږي دا چې بیا هغوی بېرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا بیا یو بل داستان چې همدې هم موږ ډېرې زیاتې بېلګې لرو چې داسې خلک د نامنۍ څخه د بادغیس څخه تللي دي هرات ته زم د دې د یوې نمونې په شکل د یوه اورېدونکي اواز در اورم چې هغوی په کوم حالت کې بیا ژوند کوي بیا تاسې کېدای سي جواب وایاست چې دغو خلکو ته څه مرستې رسېدلې دي او تاسو څه پروګرامونه ورته لرئ مهرباني اول به دا اورېدونکی واورو
سلام علیکم زه د بادغیس اوسېدونکی یم عظیم الدین نومېږم دا یو کال کښې تقریبا راغلی اوس هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې په دغه کښې پراته ډیګرېشن کښې پراته زموږ سره نه کومک شوی دی نه شی شوی دی په هغه ژمي کښې شپږ زره د کمونیزم موږ ته را کړي دي دا ژمي په اول میاشت کښې او بیا موږ ته شی نه دی را کړی و موږ نه خپل وطن ته تلاس نه کریا لرو نه د لورې سره مونږ دا مخامخ ماشومان مو په لاس ووه د لورې په لاسه چېږه وړی نه
بله ولې صاحب
داسې دی چې زه به در ته وایم د مهاجرینو په حساب کښې در ته وایم چې دا تقریبا چې زه دلته والي شلم بدبختانه بس وچکالۍ سره خو مخ ومه د دغه سره مخ شلم د مهاجرینو توپ سره مخ شلم ما د اوله کښې ما مهاجرت نه منو ځکه که دا ماول دا پروسه کامیابه پروسه نه ده چې مونږ دلته متضرر د منطقې نه یم زه متضرر د دې مهاجرینو په حساب کښې مه کوئ دا کومک دلته مونږ IDPs باید په نظر کښې دومره دغه نه لرو هلته باید کومکونه وکړو ولې دلته چې که چېرته مهاجرین داسې ته راولي اول دا سم تفکیک سروې نه کېږي دلته بې انصافي روانېږي چې همدا کلو نه را ځي همدغې ښار نه را ځي دلته خیمه وایي او ورته شپې ځي او د ورځې را ځي دا مشکل پیدا کېږي مونږ نه شو سنجولی او بیا رسېدګي هم نه شي کولی د حوادثو د وچکالیو د جنګځپلو د دېو ټول دغه چې دی 2000 ساعته پاره دی د 2000 ساعتو نه دومره د اضافه حق نه لرو نو هغې سره دا بعضې به کېدل ویل چې صحیح ده همانګي کوو منتا دغه رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو خلاصه کومکونه شروع شو مهاجرینو شروع شو تاسو ته معلوم دی د افغانستان په یو مشکلاتونه شته مثلا دا رقم ته چې یو ماجر سره چې مثلا ځای شي او د هغې سره کومک وشي، ورپسې یو لښکر نو بل ډله راځي. چې یو سره کومکونه شروع شو، دلته یو ډله فقط د سل کسان 200 کسان سره کومک شروع شو، نور نه دا رقم ته راغله، د کلو نم راغله، د ویزې نم راغله، یو دم د ځای نه ډک کړه. دلته حکومتي ځمکې نشته، هر ځای نه کې به چې پرېوتل پرېوتل. زه دفتر کې ما دا وکړه چې د دې لپاره موږ څو ځایونو کې ځای دفتر ځای ونیو، دغه ولسونو ته خبرې وکړو، ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه، د مامانکین سره د مؤسساتو سره وکړه، خپل ادارات دولتي سره دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروې دقیقه سروې وکړي، نه داسې سروې ونکړي چې داسې سر نه کېږي، چې داسې به انصاف باید مد نظر ونیسي چې هغه بایومتریک شي، چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي. هغه ځینې ده ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو؟ نو هغو سره به هم باید د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسوو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نه وی راغلی، یوازې دا 10,000-15,000 کسان متضرر نه دي، زموږ ټول متضرر هلته دي، په شمول د بالا مایو څوک کرایه نه لري، هغې بلته نه شي راتلی. هغو سره څه کوئ؟ راځي چې دا کومکونه هم هلته وکړو. خو دلته شروع کړه، دلته شروع کړه، نو دا رقم ته به سر موسسې سره به خوده یو راوړه، غنم ورکوو، بل دا ورکوو، بل هغه ورکوو، موږ هم داسې جذبه دغه کول چې مثلا وریجې دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو، بیا موږ په منطقه کې کومکونه کول، به خلکو سره موږ ورته رسول، مواله مو ته رسول. دلته بیا ځکه چې جنګ نه راتلي، بیا هم مهاجرینو باندې وتړل، تر څو د اوادسو نه دغه نه راغلي، وچکالۍ نه راتلي، هغه هم د اوادسو ریاست پورونه وتړل. مختلف د دوه سره سرویګانې کول، د دوه ته مختلف کومکونه ورکول. اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما، یونچا، یونیسیار، ډبلیو پی، ټول یو این، ټول د دې تر جنیو پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې د څو خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پروفیسر کې وړي. زموږ وزارت یې حوادث مالته دی، وزارت مهاجرین هم دې کې شامل دي. نو د دې دپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بندې کړه چې نور موږ کومک دلته یو هم نشي کولی، موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې ویل چې والي ته ستا خبره هماغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته ور ولسوالۍ کې کړی وای، چې هم هلته به کورونه احتیاط خراب شوي نه وای، هم د دې زراعت باید خراب شوی نه، هم د دې کوده دی هدي اقل دلته چې خیم د راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله کنه، هلته برستنه توشک خو یې درلوده، دلته خو دا شیان نه لري. یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو، ژمی کې بده. خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې دوی ټول د خپله د ریاست اجرایه وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف جهاد چې اوبه پرې بند کړه، خپل وزارت انکشاف اوبه څلور میاشتې مخکې خبر ورکړل چې یونیسف اوبه بند کړه، چې دا نور موږ نشو کولی، بودیجه نشته، 3 میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول، دا ډېر مشکل دغه و. اوس زه دا درته وایم چې کومکونه څنګه شوي. داسې ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته ووایه چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی. 33% په 34 ولایتونو کې 33% یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی، دا ټول د جنګ والا هم تختې وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلي یاست. ته ووایي چې نه، وچکالۍ کومک نشته، یوازې د جنګ کومک دی، دا ټول وچکالۍ پرېږدي، جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده، دا ته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو، درته رسېږو، درته او مالته پورسوالۍ ته رسېږو. زه لاړ شي خپلو کورونو ته، اوس وچکالۍ هم ختمه شله، غنم خپل ورې به هلته درو وکړي، خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي، 80% غنم کرل شوي دي. اوس نو لاړ شي هلته، لاړ شي خپل غنمان ورې به، خپل ځمکې، خپل پټي. اوس هم مؤسسات دې راغلي دي، کیر انټرنیشنل دلته راغلی دی چې دوی حیوانات تقسیمه یو برته کړو، کې نور تخمونه او مثلا نور پروژې او اقتصادي پروژې د دوی خپله. دا مشکل دا دغه دي، همالته باید همالته تاسو خوښ شئ، دغلته مه خوښېږي، دلته نو څوک دي؟ دا چېغې چې وایي دلته څوک دي؟ دا همدغه ځینې ښار نه راشه، د ښار کې د شپې زه ښار کې، د ورځې راځه هلته کښېنه، د شپې راځه ښار کې، د ورځې هلته کښېنه. نو دې شکل دپاره بېخي دي وار څومره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې صاحب د تاسو چې بس په لاندې جواب راکوي چې دوی د کومه کتله چې په همدې نامه چې دوی نه امنی ده یا وچکالی ده یا چې شته په همدې نامه چې دا کتله وتلې ده د بادغیس څخه یا هرات یا نورو ځایونو ته، څونه یې بېرته راغلي دي بادغیس ته؟ داسې ارقام شته؟
د جنګونو نه چې څوک راغلي دي هغه محدود دي، دومره نه دي، هغه موږ ته ورکولی شو، پوښ کولی شو. هغوی فرسیزات وګوري، ټول دېسه کورونه بهنی سلو سو زر کوره. نو د دې سره پاره موږ نه باید دلته چې د دېو نه د هغه نور خلک بیا خو یا بل هم درته لګیا ده چې زه هم راغلی یم او د جنګ نه بل زه هم راغلی یم، هغه وچکالۍ کوم چې څوک دغه شوي هغه هم په جنګ کې ځان اتابوي. دا رقم ته نو دقیق سروي زموږ روانه ده، اوس مهاجرینو ته مو ویلي چې جنګي دغه وچکالۍ نو ته څه ختمه ده، خو منتظر نه کوي کومکونه، او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ ووایو. خو یو څه به جذب کړو، یو څه به وګورو، پښتنه به وګورو، ستا په تلاش به د مرکز سره وګورو چې داسې کومکونه باید ورکړي.
بله،
ښه خبره ده چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي، او مالته کومکونه ورته موږ جذبو. د هغه وخت کې بیا غږ دی وایي چې زموږ کورونه تللی اوس موږ ولسوالۍ فعاله کړله او ماته د کومک ورسوه، چې ما کومک ورته ونه رسوه بیا به زه
ما ته دوی وایي صحیح ده زه مرکز سره شریک یم زه به مؤسسات سره شریک یم چې د کومکونه ولې نه رسېږي زما ټلیفون په هر حالت کې چې هر څه کې واقعت وایم چې مثلا که مشکل مې زما په یو ورځ کې والیم که دوه ورځې والیم که هېڅ والیم زه واقعت وایم چې دا رقم د خپله د مؤسسو د منځ نه راغلی یم نو دغه شیانو کې زه اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته.
مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم د بادغیس والي صاحب عبدالغفور ملکزی، ډېره مننه چې د اوریدونکو اندېښنې مو ځواب کړې. کور ودان،
مننه، سلام سلام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو، دنن رزی خبرونه مو هم دومره و تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو غوښنو ته ورسو، نو ستاسو اجازه غواړو پر الله مو سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1.